Perdón.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وبښل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښې دلیل ښکاره نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړې چې د دې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. د ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنه‌ای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال و سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوه د مشرتابه په همکاری تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون ویلی و چې ایرانی ولس دې اندېښنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخته رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په قول ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یوشمیر نور چارواکي پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لویدو په پیښه کې وغوښتل شول. د سیمې د یوشمیر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دریشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږی څرګندولو لپاره په پاکستان کې یوه ورځ ملي ویر اعلان کړی او خپل بیرغ یې دوړند کړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د رئیسی مړینې بوژنولی او په خبره د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد تلپاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هلکان فیدان هم پر پیشه خواشینی شولی او ویلی دی چې د پیشې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې وو او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای جینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لای چې نن سهارې لوړه وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یوه بیان کې وویل د لای د هرکلی ترڅنګ د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا یې د خپل پیاوړي او مقاومت لرونکي ډیموکراتیک سیستم پیاوړتیا وښوده. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ایران د مرشوی ولسمشر زایناسته توپ دی. د ابراهیم رئیسی د مړینی اغیزو ته کتنه کو او چاوایی په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډیری پیښې ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوی شوی دی. په دې سرک باندې
بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي.
په پکتیکا کې ځینې وایي چې تر پخوا کتاب لوستل ډیر شوی، دلیل یې څه دی؟
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله اسانه لاسرسی ورته کېږي، دوهمه مسله لوستي کسان زیات شوي.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولویده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ژغورنې تر 14 ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیگدون کی هلیکاپټر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنئی ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر د وژل کېدو په اړه مو راپور واوریدو. د دې موضوع په اړه د چارو لیوا شنون کې ډاکټر عیسی ستانگزی سره غږیږو چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار هم کړی دی. ستانگزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د رئیسی مړینه د ایران په شرایطو څومره تاثیر لرلی شي؟ د ده مړینه څومره مهمه ده؟
ګوره، د ایران یو خو داخلي مسلې دي، یو بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دې لپاره چې 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کېږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دننه اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه د بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول دا تاثیر کې، ځکه په یعنی حد اقل که هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم هغه څه چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسایل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې امله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې. حتی به ګورو ډالر قیمت لوړ شوی ده، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسي خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
بهرنیو پالیسیو باندې د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه، وی خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډیر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید موږ په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استازه، یعنی رهبر ډیر نږدې کس و. نو ده په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تیر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډیر نږدې و. او دغه راز د خپل سیاستونو کې دا هم ښودله چې سیاستونه ډیر متمرکز په ګاونډیانو و. نو سفرونه ډیر ګاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وخت وسول د په وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. ځکه همدا پالیسۍ بل ولسمشر بختګۍ، خو د دې چې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره هلته باندې تللی دی، نو یو توقف په پالیسۍ کې، د دوی بهرنۍ پالیسۍ کې راتلی شي. او البته په دې باندې نیو کې ډیر زیات وي اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې کړی دي نورم نیو کې دا کول چې دغه فرصت د استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکران ته مسله کې چې امریکا ډیره شکیل او د کومې شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای دوی له دې فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملاً تر دې مخکې چې رئیسی مړ شي وای ډېر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورئ تاسو که د مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ده ځکه چې دی په ایران کې یو بنسټ د په نوم د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیاردو ډالره سرمایه لري دا بنسټ. نو دای دې بنسټ مشر و چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شو دی په خپله او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحادیه ډېر دا ویل چې دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایه قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه یې نه لري تقریبا نوي میلیارد ډالر د بنسټ بودیجه خو داسې ده. نو دا یو مهم کس و خو په عین وخت کې په ده باندې میوکم زیاتې ځکه هغه څه چې د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید څه وای نو فکر کوم یو څه موقعیت نه و خپل اصول ګرایانو ته هم خو د دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسي د ډلې کس ده نو دې لپاره مهم و او بل خبردار چې خو د 500 ورځو لپاره به دی دغه چارې په مخ کې تر څو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کړي. دا یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په 500 ورځو کې پیدا کړي لکه رئیسي غونډې وخت ورسوي. دغه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره.
عموما په داسې پیښو نه وروسته د داسې تیوري ډېره فعاله شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډېرې خپرې شي د په د رئیسی په لمړنی وروسته هم دغه سي اوازه یا د دسیسي تیوري زیاته شوې دا او کنه ده زیاته شوې
دا تری خبره د په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دغه تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاره نسکور شو نو د واکان حوالته ډیره خراب او تر اوسه پورې د سیمې خلک ته نږدې چې وګورم د الوتکې د لیدو غږه ته لوو اوریدلې نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي خو شکونه ډیر زیات ته دی او چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې د سیو جی پی ایس دی ولا سپیشل تیارې کې غیر لږه دی جی پی ایس یو بل اضافي جی پی ایس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي ستلاله چې کده نو د شکونه زیات کړي یعنی په دسیو جی پی ایس سره ولې د موقعیت نه ثابتيږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په خصوصا په مخکې نه باخه کې صدغه دستګاه به خل منځ ته لیدي نو شکونه په دې زیاتو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه تابع زیات دي.
بله ډیر زیاته مننه د چارو شنونکې او ژورنالیست ډاکټر عیسی ستانکزی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو له امله د مړو شو یو شمیر او بیاو تر رسیدلې دي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سرپرتاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې خلک د سیلونو له امله د درنو زیانونو او د بیړنۍ مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ولو سولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تلوار شوی دی.
دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون نوښته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مې درنځانې او مالي زیانونه وروښتي دي. د غور ولایت د پسابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لاله سره جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زیانونه یې اړولي دي. د خلکو کښتونه یې له منځه وړي او شمېر هټۍ یې له منځه وړي. د خلکو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي.
زمون پکڑی کے زما د کاکا زوی کور تسیل راغله او ټول کور یې لو بوډا کو کرنی زمکه کې می غنم او رشتہ کړی و ټول خټ شوی.
سیلاب ځپلی د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې او یو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت ولی ویان اسمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلی هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته. سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصار ولسوالي اوسیدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي. نږدې پنځه سوه څلوېښت تلف شوي خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د زرګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې تر یو نیم سل ډیرې پیښې ثبت کړي دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو لوري شوي دي. د دفتر دا هم ویلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوي دي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې یو سل شپږ پنځوس پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. دې ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي پنځه پیښې ثبت شوي چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي. خدای نه ده روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسوونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د دې ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللي او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکو د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وای
وروره مشته دې مرسته را وړلې شي وروره خو هغه دې وروره په شفافه توګه باندې را وړلې شي دلته چې کومه مرسته راغلي وروره غت طالبان وروره خپل خلکو ته ورکوې چې د دې وروره د لارې او د طبيعت خلکو هغه ته ورکوې
د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري
دومره مرسته چې له افغانستان سره کېږي دومره مرسته چې تاسو طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي زموږ داسې حکومت نه دی موږ نه پوهېږو چې چا دغه پورته کړو
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نورستان او کډر کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي سړکونه لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي او خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات پېښ کړي دي ځایي اوسیدونکو زیانمن شوي ته د عاجلو مرستو او د ویجاړو شوو ځایونو د بیرته رغیدو غوښتنه کوي تفصیل په دې راپور کې
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو کرهڼیزو ځمکو باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجي جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته
باران را وجه بعد سکنه کې دا غټ غر کیږي خوېږي او ډېر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دل د خرک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي
د کونړ اوسیدونکو هم لور ته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پر ځای پرتی دي زنمن شوی بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیر سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي کم سرکونه چې د فائده می وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو ټول لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصي کړی دي مشکل کې نشته ده اوس هم زیاتې ستونزې شته د بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړی په بل کې لغره یا تیګرا خوې دلی وی او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړی وی د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وخت مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې لتی رسو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړ کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپین کړي دي په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه باغونه د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشتو پنځه ویشتو مترو منډلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د عامولو لپاره د دې ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو لپاره هلې ځلې وکړي او ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه موږ ته نه ده او په خپله د معرفت ریاست څخه دا ورته نه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه دیشي چې دوی مکتبونه دي دوی کتابونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای شي چې له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه وندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي. سیستم کاری ته تمه. السلام علیکم.
سلامونه نیکه هلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دوه مجرد ترېستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي هغه ترېستلي دي او بېخي هغو ته کومه توجه نه که. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بېخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالې چودې دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه محمد اسلم همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغلته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده، او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت له د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغلته په نیمروز ولایت کې په دغه ګراني او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګراني خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګراني مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ل دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی د الوتکه د نسکوریدو او د هغه لمړيني ورسته په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو ورسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی، او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. په لبنان کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی، او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولسته تسلیت ویلې دی. د بغلان ولایت په مرکز پلوخمري کې تېره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهاني نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ولګي چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای چینګ کی ته مبارکي ورکړه، او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات ټینګ وي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ځکه کړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته موزن ریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د زمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یوه اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسما تایید کړي، او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پرمخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، او د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړي وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیسې په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هېواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پېښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغېز وکړي، آیا د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي، دا پېښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه. په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکي ورسره شریکه کړې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو تر څنګ ویلي چې د سیمه ایزې همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقدیر ارزښتناک بللی دی. کراشو دې ته چې په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د ښاغلي رئیسي په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه، او فکر کوي چې د دغې پېښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډېر تمرکز د منځنۍ آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنی چې سوریې جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکې په بیا رغونه کې او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلې جملې له افغانستان سره د اړیکو پر رغولو باندې ډېر تمرکز وکړ. اما زه داسې فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په دې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبان سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظه ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات راوړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانګزې صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لار سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب خبرونه ته راغلاست، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته استاذ قدرمن میلما، استاذ ستانګزي او نور ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګي کې دي، هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه یو توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تېره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي، یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستل، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانګي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومتونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانګزې صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، هم په حکومت کې دننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض و له هغوی سره هم ځینې اړیکه پاللیا، او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو اومده مخالفینو چې هغه طالبان لغوه سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران هم دغه سیاست مختوړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
کچره تاریخي بهیر ته وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوس اخپور که او دی زنو کڑیو پا تیرا با دی زنو مذهبی افراتی کڑیو سرائی تر پرده لانده روابط در لو دلی دی. بیا ورست تر چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنس نکیگی و پا افغانستان که دروسانو دیگر غل پا پایده که روسان زانگر گروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی در تجاوز تر حدود پورې په حقوقي لحاظ مخ ته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخ ته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفادې د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې، او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي ان هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامي کړکیچونه و، ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغه زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلې، سره د دې چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ وکړي، یو او له بلې خوانه یو ډول دولتي تروریزم یې د خپل 3 کلن موجودیت سره استعمال کړی. بنابراین زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
مننه ستانګزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوی وی، د ایران چارې له نږدې تعقیبوي، کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د وروستۍ 3 کلنې دورې ته د هغه دوره 3 کلنې دوره په سیمه کې ډیرو تحولاتو شاهد و. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوچ ملت پال دي ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې و چې ممکن په سیمه کې کړکیچ د غزیل جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي اغیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په ورستیو کې یو په ځینو کشتیو چې د سر سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې دغه پیښه اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي فکر نه کوي؟
نه تر اوسه خو موږ یوازې 2 ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشادي او که څه ترشادي؟
څه فکر کوئ؟ درې الیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ختیځ آذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب کې سپارو او ځینې نور کسان دا را لویږي، او ډېره موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
لا تر اوسه وخت نه او بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به یو څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حدس او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا چې جوړه شوې ده آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه د خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکوي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته کرا وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې دی
عربی هیوادونو تر پیدا او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراین پورې تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بی پیلوټ ځانمرګو الوتکو حضور په خپله دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهه‌ای جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهه‌ای جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. نو پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې مونږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهري لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي. مګر یو بله لایه یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان تر منځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشت مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په لوړه سطح لاړل. همدا څو ورځې مخکې دغه رئیسي ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جنرالان دی کوم روسۍ جمله به مې دایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټې دي.
مننه لیوال صاحب. ستنغزه صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند، او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړي دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډونو حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې د نن هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونو تعقیبول.
زمیر کوم پټولا کې نه د دې لپاره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه هم سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییر راشي له بل خوانه، زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح ټیم د رئیسی ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي. مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې دیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي، او ستراتیژیک باندې یو ټکی چې زدل توایم د ایران حکومت د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې یعنی د 1350 کال نه چې دا انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټوله کې د افغانانو سره نه درلودلې که په کابل کې هر حکومت واک کې وي او وي وی خپل ګټ تعقیب یې او متاسفانه چې کله کله د ډېر استخباراتي او خصمانه دي او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپل ګټ ترلاسه کړي.
مننه ستانګزې صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات د پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي. کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و، ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د فهرست څخه وویستل شوې، اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پارولې. حتی د دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون میزان ډیر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغه انتخاباتو باندې ډیر زیات باور نه لري او اماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به ورل مخه لسانی نه استل کیږي د خلکو د بی علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مش ایرانیان دا سمه ده چې اشخاص او په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي، هلته ډېر قوي احزاب نشته. یا که ووایم چې احزاب شته، دا احزاب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کل کې د دغه نظام په ډول ده. دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که تاغه پیخه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطح توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په هغه کې په ایران کې دغسې انتخابات نه دي لکه په نورو ډیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړی.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستانه زای صاحب. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر قومي ښاغلی متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. که چیرې پریکړه وشي، د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. د طالبانو فکر کوي چې د دغه مراسمو کې د کچیر طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنی لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبگر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. د دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښه توب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا له معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوئ که لنډ یوه دقه وخت لرو؟ مهرباني.
دغه پیښه پرې باندې اغېز ولري که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي کېدلی شي دا پیښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه دی، کوم جدي تغییر نه شي راوست.
ډېر مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع د دې پلوه خبرې وکړې چې دا پیښه به د تهران او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اړیکو کوم اغیز وکړي کنه، او دغه راز د دې پیښې ځینې نور اړخونه مو هم د خپلو میلمنو سره وڅېړه. کور ودان چې ازادي راډیو اوري.